د ډیوا خبری خبرونه سرټکی.
The Taliban are heading towards the wrong direction.
پاکستان ته د سفر په وخت د خارجه وزیر بلاول بوتو زرداری سره ګډ خبری غونډه تا د جرمنی خارجه وزیر انالینا بربوک ویلی چې نړیوال ټولنې ته په سپاټکو کې طالبان ته ویل پکار دي چې دوی په غلطه لار روان دي او که دا تګلارې جاری ساتي نو د معمول تعلقات ورسره نشي قائمېدلی او نه به یې د هیواد قانوني واکداران ومني. د پاکستان مرکزی حکومت په یو څو ورځو کې د نوي مالي کال د لپاره بجټ وړاندې کوي. څېړونکي وایي په هیواد کې غیر سیاسي صورتحال او مالي ستونزې به د بجټ لاره کې غټ خندان وي. دا وخت د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر نور هم راپریوتې دی. د خیبر پختونخوا د خزانه د وزارت تر مخه په روان مالی کال کې د صوبې حکومت و اویا فیصد بجټ کارول دي. څېړونکي وایي د صوبې حکومت خپل اعلان کړي پیسې هم نه دي کارولې. حکومت وایي یو څو ورځو کې به باقي پاتې پیسې هم په ترقیاتي پروژو استعمال کړي. او په خیبر پختونخوا کې د للمو ځمکو نه د ګټې پورته کولو دپاره حکومت د تیل اخستونکو فصلونو د کرلو پروژې پیل کړي دي. گرانوردونکو تاسو ته د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې زه ارباب محمود هرکلی وایم. او څنګه چې تاسو د نن ورځې د مهمو ټکو خبرونو مهم ټکي واورېدل، اوس پراشو تفصیلي رپورټونو اړخته. ډومبه په خبرونه کې موږ سره رپورټ ته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او د جرمني خارجه وزیر په اسلام آباد کې یو ګډ خبری کانفرنس کړی دی. په دې حق لا اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په خپل رپورت کې وایي چې د جرمني خارجه وزیر په طالبانو غږ کړی او ویل دي چې نړیواله ټولنه به که طالبان دا تګلاره جاری ساتي نو هغه به تعلقات به ورسره قائم نه کړل شي او نه به یې په رسمن د افغانستان واکداران ومنل شي. نور تفصیل د اورنګزیب خان نه په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په سفر راغلی جرمني خارجه وزیر انالینا بربوک پاکستانی خارجه وزیر بلاول بټو سره شریک خبری کانفرنس کې ویلي دي پاکستان سره افغانستان باندې طالبانو قبضې پس جوړ شوی صورتحال باندې تفصیلي خبرې شوې دي او پاکستان افغانستان نه بهر ملکي خلکو وستلو کې مهم کردار لوبولې دي او جرمني به په دې لړ پاکستان مرسته جاری ساتي. جرمن خارجه وزیر ویلی دی نړۍ ته باغوان طالبانو ته دا واضح پیغام ورکول وی چې دوی په غلطه دي.
The Taliban are leading the country into a downfall. Parents do not know how to feed their children. Girls are deprived of their right to education.
انلینا بربوک وای افغان طالبانو افغانستان په شا بوتلو. افغانستان کې والدین فکرمند دي بچو تا کوم زینه خوراک ورکړي. جنکې د تعلیم نه محروم ساتل شوې دي. ټولنه کې د خزو کردار ختم کړي شوې دي. په افغانستان کې په آزاد اوازونو بندیز دي. په افغان طالبانو به واضح کول وی چې دوی په غلطه دي او نه لته به هم افغان ولس امداد کول وی، ځکه چې په دې کې د افغان ولس هیڅ غلطي نشته چې ور باندې طالبان راغلل. پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو د خبری کانفرنس ته ویلي دي د پاکستان افغانستان په حق ته تګلاره واضحه ده چې پاکستان یو کورم نه افغانستان غواړي. اوس افغان طالبانو ته به هم دا لازم وي د نړۍ غوښتنې دومني.
It is our hope that the Afghan authorities would be responsive to the international community's expectations regarding
بلاول بټو وی دا زموږ تمه ده افغان چارواکي به د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونیسي. نړۍ افغان طالبانو نه غواړي چې نور خلک هم حکومت کې وساتي او بشري حقونه دې یقیني کړي. ویلاول بټو دا هم ویلي دي افغان طالبانو نه پاکستان تم ساتي ترهګر شبکو پر ضد به کاروای کوي او نړۍ ته هم پکار دي افغان ولس ښېګړې لپاره د افغانستان منجبد شوی اساسې ته بحال کړي، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړلې دي. د روس لخوا په یوکرین برید غندنه هم جرمن سفیر کړې ده او ویلي دي د روس په یوکرین برید لا وجه نه یوازې عالمی امن ته تاوان رسیدلی دی، بلکې روس لخوا په یوکرین بندیزونو له وجه یوکرین کې د خوراک بحران هم جوړ شوی دی.
Russia's war of aggression sets a dangerous precedent not only for Europe but for the whole world.
دوی وایي د روس لخوا جنگ پیل کولو تاوان نه یوازې اروپا خو ټول نړۍ امن ته خطر دی، ځکه موږ ته پکار دی یوکرین سره یو ځای ودرېږو. پاکستان چې تر اوسه پورې یې د روس یرغل غندنه واضح نه ده کړې، خو خارجه وزیر بلاول بټو ویلي دي د پاکستان دریز اوس هم دا دی چې هر قسمه عالمي تنازع یا شخړو برخه به نه جوړیږي. خو پاکستان په یوکرین کې د جنگ فوري خاتمه غواړي او پاکستان د ملګرو ملتونو چارټر تر مخه د ریاستونو د خود مختاري حمایت کوي او غواړي روس او یوکرین شخړه دې د خبرو د لارې هوار شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د افغانستان په اړه د جرمنی د خارجه وزیر او د پاکستان د خارجه وزیر دریس فوري د اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازواله یا یونما مشر ډیبرا لاینز د طالبانو د بارنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره د اقتصادي وضعیت او تعلیم په ګډون په یوشمیر اهمو مواردو بحث کړی دی. په دې اړه د اشنا ټلویزیون د خبريال سمیع الله جلالزی په رپورت کې نور تفصیل اورو.
د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یونما د مشري ډوبرا لاینز ترمنځ د یک شنبه په ورځ په دې خبرو کې په سیمه ایز همکاري د اقتصادي وضعیت، بانکي او خصوصي سکتور، نړیوالو مرستو، د نجونو د تعلیم او د ترهګرۍ ضد ژمنو په اړه خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې میرمن لاینز قزاقستان ته هم په خپل وروستي سفر بحث وکړ او زیاته کړه چې یونما او امریکا په افغانستان کې کمزوري بانکي سکتور نه غواړي او شته مشکلات به د خبرو للارې هوار شي.
په دې ملاقات کې په یو شمیر اهم موضوعاتو به شمول د اقتصادي حالاتو، بانکي پراختیا، خصوصي سکتور او مرستو باندې بحث او ارزونې وشوي.
خود اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان اقتصادي وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د ناڅرګندو اړیکو له امله په ښارونو کې تر 80% او په کلیوالو سیمو کې کابو 30% خلک له فقر او وزګارۍ سره مخ شوي دي.
همدا ډول هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې افغانستان سره کېږي، د دغو مرستو په ویش او په شفافیت کې هم خورا زیاتې پوښتنې موجودې دي. د ژمي د موسم پر رسیدو سره به دا ناورین خپله لمنه نوره هم پراخه کړي او دا به یو ستر تهدید او ګواښ د طالبانو لپاره هم د ټولنیز کړکېچ له اړخه رامنځته کړي، او که دا وضعیت کې نړیواله ټولنه هم همدا اوسنی سیاست تعقیب کړي، دا به د نړیوالې ټولنې په ګټه هم تمام نشي.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو چارواکي له طالب مشرانو سره ګوري او د نجونو د تعلیم په مسله ټینګار کوي، خو د شاوخوا نه میاشو په تیریدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بندې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان د یک شنبه په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې هغه مکتوب جالي وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبر شوی دی. خو په ورته وخت کې د طالبانو ځینو نورو سرچینو بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو قاضي القضات په مشرۍ اته کسیزې کمیټې د نجونو د ښوونځیو په اړه مثبت نظر درلودلی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې یادې کمیټې په دې اړه خپل نظر کندهار کې د طالبانو مشر ته استولې څو وروسته یې پریکړه وکړي.
موجود دی چې مسئولین وادي ورکی چار سزر به د مکتبونه پرانستل شي، اما نن او سبا کوي او متاسفانه وخت ځای کیږي. یو کال د تعلیمي ډیر عمر دی، موږ یو خونه د کادرونو د نشټوالي سره مخامخ، موږ خپل ډیر مسلکي هیوادوال د لاسه ورکړل چې هغه لاړل سفر یې وکړو، د برخوانه موږ راتلونکي کې هم نه غواړو چې مسلکي یا تحصیل کړي یا ځوانانو لري، خصوصا نجونې چې ډېرې ضرورت دی او د دې شرعي او دینی حق دی چې باید تحصیل وکړي.
نړیوالې ټولنې تر دې دمه د طالبانو حکومت چې د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې واکمن شوی په رسمیت نه دی پیژندلی، او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو حقونو ته د دغه ډلې نه درناوی یو علت ګڼل کېږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ګران اوریدونکو د افغانستان خبري کیږي رپورټونه تاسو اوري او سیو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې په افغانستان کې د تیر کال د 15 اگست نه د طالبانو په واک کې د راتلونکو نه پس په لکونو شمیر کې افغانان بهر هیوادونو ته په کډه مجبور شوي وو چې په دې کې بل کېږي تر 3 لاکھ پورې افغانان پاکستان ته هم کړي کړي دي. د فریډم نت ورک ادارې لخوا تر سره شوي سروې کې بل شوي دي چې پاکستان ته په کډه للی اوسنی افغانان یو شمیر ستونزو سره مخ دي او دوی د روزګار او د صحت سہولتونه نه لري. په دې اړه د پاکستان کې د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرستر سیف په رستو کې ویلي وو چې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري هغه نه زورول کیږي او په پاکستان کې دننه خپل وخت په خطرې کې تیرول شي. نور تفصیل یې د دیواز خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په پاکستان بیلابیلو برخو کې میشت افغانان وای دوی دلته د روزګار قانوني اسنادو د ماشومانو زده کړې استوګني او نورو یو شمېر ستونزو سره مخ شوي چې د لاسي د دوی په مشکل کې یو ورځې نه تربلې اضافه کیږي. په پیښور کې میشت افغان هنرمندان او د میرمنو حقوقو فعالان وای دوی دلته دندې نه لري او په زیاتره وختونو کې نارینه د اسنادو نه لرلو د لاسه زورول کیږي.
ملتنه خو موږ راو مجبور ولته موږ کار په امارات اسلامي د طرف نه بند شو لکه اسلامي قانون دا خو مونږ تر دوم را سرمانه شه چې مونږ بل څه کاروبار هم ته وکړو. مونږ مجبور راغلو دغه تر را مزري خورې چې بچان د سب کاروبار او بچی مال ته خپل دلته مرو مجبور تا اوتاق کې پروت یل ته کرام ور کورو را خو دلته مونږ خار کې ګرځیدای نه شو را ځکه اسناد مونږ سره نشته. خو خای مونږ انسان دا خوښ لرو چې خیر د مونږ لازم نه څه د افغانان ماجر دی دلته مسافر دی مجبور نه راغلی یا به څوک دیړي کې یا به څوک څه خو مجبور نه راغلی تصرفغه بچانه سیر ورو غټو.
د فریډم نت ورک نومي آزاد شبکې لخوا تر سره شوې یو سروې کې ویلې شوې په پاکستان کې میشت افغانان د ورځو کې د ناروغي پیسې نه لرلو روغتیا مرکزونو ته رسایي کرونا ویکسین او په کرایا کور نیولو ترڅنګ نور ستونزو سره مخ شوې دي. دغه سروې زیاتوي 80% افغانان غواړي چې د کډوالو ادارې یونیسیا دوی ته دلته پاتې کېدو په اړه کره معلومات ورکړي
او همداسې نور جنکې چې دلته راغلي دي نور شیزه چې راغلي دي د ډیر سخت کړهونو سره مخ شوې دي. ځکه چې یو پرابلم چې د افغانستان شیزه لري عموما کناري نه دي که شیزه هغه د تکلیف افغانستان کې کړی او د افغانستان د زده کړو کچ چې ده هغه ډیره ټیټه ده. مثلا کاغوی د 12 سم سفاریغه دي نو بیخ دلته داسې معنا لري چې صفر دي څوک دند نه ورکی. هغه چې د پونتون سفاریغه دي عموما هغه انګلیسي ډیره نه وي زده او که زده یې هم مازی گزاره په کولای سي کمپیوټر سره خو بیخ ډیره بلتیانه لري نو دلته دوی ته دند نه ملاويږي نو دوی مجبور یي چې یعنی حتی د خلکو سره قرضونه اخلي او اخر څوک قرض هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې نه را دی خو د طالبانو په واکې راتلو سره سم په لکونو شمیر کې خلک د خپل هیواد اوتل چې پکې ګړ شمیر خزي او هنرمندان هم شامل وو. په پاکستان کې میشت افغانان وای د کډوالو ادارې یونیسیا دوی سره هیڅ مرسته نه کوي. خود یاد ادارې ویان کې سره پریدي په رښتیا کې وی وی دی وته ویلو دوی هیلمندي د نو راغلیو افغانانو مشکل به حل شي.
پاکستان دی حوالے سرا چکما پالیسی دا هغه د نوی افغانانو د راتګ په حق کې نه ده. پاکستان او پاکستانیانو د تیرو سرویختو قانون د افغان کډوالو دلته میزبانی کړی ده. اوس زموږ د حکومت سره خبرې تری روانې دي. موږ امید کوو چې ډیر زر به یو داسې طریقې کار جوړ کړو چې دغه نوی افغانان په پاکستان کې دلته موږ سپورت کړو.
پاکستانی چارواکو په روستیو کې ویلیو د 13 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس درې لکه افغانان پاکستان ته کډوال شوي او په دغه کډوالو کې یو لک په ویزو او نور په غیر قانوني ډول پاکستان ته داخل شوي دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د فرید شینواری رپورټ ورده چې افغانان په ډیر تعداد کې د افغانستان نه وتلي دي. کله چې په 15 اگست په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړو، همدغه سي ډیر افغانان اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي. په دې حق له ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې د پرلپسې اوچکالۍ او د بیروزګارۍ په وجه ځنی افغانان یا افغان کورنۍ د خپل د کورونو شایان بازار ته راوستې دي چې هغه خرڅ کړي او بیا د ځان ته پیدا خوراک شایان واخلي. په دې اړه په افغانستان کې د ولس د ستونزو څه صورت حال دی، د ډیوا خبریال عبدالرزاق یې په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سور صلیب نړیوال کمیټې مشر الوی فلیون په ټویټر لیکلی چې په کابل کې لا هم ډیر خلک وینم چې د خپل کورونو شیان خرڅي چې پیسې ترلاسه کړي او د خوراک لپاره مواد ولري. نو مولیدا هم ویلي چې د اقتصادي بحران کېدل خلک بې وزلۍ ته ټیل وهي، او د نړیوال ټولنې د مکمل چمتووالي پرته موږ د بحران نشو قابو کولای. په دې حق لا په کابل کې مشت خبريال سمی الله پام وایسا په امریکا دی ونی واستوي. د کابل خار په زین علاقو کې د غد کور امروزه استعمال شیان زینو خلکو د فقر او زینو د هواد پر خودلو له عمله د خرصول لپاره اخو دي.
دوی وای چې دوی په کور کې دومره څنل لري چې هغه وخوري او خپل اولادونه په ماډ کې نو په همدې خاطر باندې سره کړو ته د خپل کور تو کې راويستي. او د دې بازار کې هم ډیر نشته ځکه خلک له سخت فقر سره مخ دي، او زیاتره خلک په دې فوکس کوي چې خوراکي تو کې واخلي. خو بیا هم یو شمېر خلکو د خپل کور تو کې راويستي دي.
په افغانستان کې د سور صلیب نړیوال کمیټې مشر د غسرګندونی په داسې حال کې کړي چې د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د افغانستان په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پیخي روستربلې سیوا کیږي. سمی الله پام زیاته کړه چې د جمهوریت په پرتلا د طالبانو په واکمنۍ کې گرانی سوچندا سیوا شوی، او زیاتره خلک توان نه لري چې د خپل بچو لپاره کافي خوراک پیدا کړي.
خوراکي توکو به اوس مهال په ډیره لوړه کچه باندې دي. که فرض کړم موږ ته میشته نه میشته وړاندې وګورو، یو کال وړاندې وګورو، هلته فرض کړه د وړیو بیا 900,000 افغانۍ، اوس دا 1,415 دي. یعنی په هر خوراکي توکو کې تقریبا 80% جګوالی راغلی.
د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې د جون په میاشت کې 13 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري، خوای چې دغه سازمان یوازې د 10 میلیونه خلکو لپاره پیسې لري. د اقتصادي چارو پوهان وای په افغانستان د طالبانو واکمن کیدو وروسته نړیوال ټولنې دغه هیواد سره خپل مالی مرستې بند کړي یا کمی کړي، چې له عملی په هیواد کې بیروزګاری سیوا شوی او هیواد د اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو ماهر امین ستانکزی وایس اپ امریکا دی ونی واستوي.
خلکو د روزمره ژوند د خکولو لپاره د نوو کاروبارونو دندو ایجاد دا مهمه خبره ده. اساسي ډول باندې نړیوال مرستې وکي، اساسي ډول باندې نړیوال هغه پروژې چې واقعي د خلکو ضرورت ده او فقر ورسره لمنځزي، بیروزګاری ورسره لمنځزي، په امغه باندې کار وشي.
عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونی نیوز په خبر.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانوردونکو سوخ شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زمونږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
تیر کال په اگست کې په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمې دورستو په ظاهره خو ګرد افغانستان کې د طالبانو د حکومت خلاف صد ذکر وړ جنگي یا سیاسي مخالف ګوند نه دی پاتې، خو پنچیر او بغلان ولایتونو کې د مزاحمت د قامی محاذ په نوم یو جنگي ګوند وخت په وخت په طالبانو د دشمنۍ اوازونه کوي. د افغان طالبانو او د مزاحمت د قامی محاذ په اختلافاتو د امریکای د دفاعي او سیاسي خبرونو په میگزین دی نیشنل انټرست کې د اروین راهي یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. اروین راهي افغانستان کې د پروان ولایت د گورنر سلاکار پاتې شوی دی. دی نیشنل انټرست کې د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د مزاحمت د قامی محاذ جنگیالو د طالبانو خلاف د ګوریلا طرز جنگ شروع کړی دی، خو تر اوسه پورې سزړه پوری کامیابی نه دي ترلاسه کړي. مضمون لیکي که د مزاحمت د قامی محاذ جنگیالي د طالبانو خلاف خخکاره کامیابی حاصلول غواړي، نو د طالبانو د جنگي طور طریقو مطالعه دي وکړي، ځکه چې طالبانو د امریکې او د امریکې د اتحادیانو خلاف شل کلن جنگ د خپلو مټو په زور کړی دی. افغان طالبانو د خپلو مټو د طاقت استعمال سره سره مقامي او سیمه ییز طاقتونه په بډو رشوتونو ځان سره ملګري کړي وو، او دا شانې ځانونه په افغانستان د خپل تسلط قائمولو جوګه کل. اروین راهي دی نیشنل انټرست کې خپل مضمون کې نور لیکي چې افغان سیاست کې اتحادونه جوړېدل او ماتېدل او وفاداری بدلول د افغان سیاست خصوصیت دی. د برتانیې یو نامتو لیکوال سټیفن ویلر د 19مې صدۍ په اخیری ورځو کې خپل یو تصنیف کې لیکلی دی چې د افغانانو په نیز زیرک سفارتکاری هغه ده چې په صحیح وخت ملګرتیا او وفاداری بدلې کړي. مضمون لیکي ډیر خلک نن هم دا دلیلونه وړاندې کوي چې افغان طالبان د پخوانی ولسمشر د اشرف غنی د یو سازش تر مخه په اقتدار کې راغلي دي، خو نېشنل انټرست کې چاپ شوی مضمون کې د دې سوچ نفي شوی ده او دلیل پیش کوي چې طالبان د اشرف غنی په سازش اقتدار کې راغلي دي، نو بیا تر اوسه پورې د دوی اقتدار ولې قائم دی، ځکه چې د سازشي نظریې لاندې اقتدار کې راغلي یو ټوله هم تر ډیره وخته پورې برسره اقتدار نشي پاتې کېدای. دی نیشنل انټرست په مضمون کې لیکي چې طالبان صد خپل موټو په زور او سزان له د ملګرو پیدا کولو په زور په اقتدار کې راغلي دي. د دوی په اقتدار کې پراتلو کې د دوی د لوزونو او د قولونو هم ډیر لوی کردار دی. دا بیل خبره ده چې په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی اوس د جنکو د تعلیم او د خزو د حقونو په باب له خپل کړو لوزونو نه پشاشي وي دي. اروین راهي دی نیشنل انټرست کې چاپ شوی خپل مضمون کې دلته د مزاحمت قامی محاذ ته مشوره ورکوي چې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو معامله د دنیا د آزادو او ترقی یافتو ملکونو خوږ رګ دی. دوی باید چې دا رګ ټینګ کړي او د دې په بنیاد د طالبانو خلاف خپل مزاحمت وړاندې وخوځي. مضمون زیاته چې د مزاحمت د قامی محاذ مشران دي د غربي ملکونو په دارالخلافو کې په پرته پرته د وخت ضایع کولو په ځای افغانستان کې د جنگ میدان ته واپس راکوز شي. دلته هم باید چې د مزاحمت د قامی محاذ مشران د طالبانو تقلید وکړي، ځکه چې طالبانو ړومبی په جنگ کې بریا حاصل کړله او پس د هغې د سیمې د ملکونو او د خارجي ملکونو د دارالخلافو په دورو ووتل. مضمون لیکي چې د مزاحمت د قامی محاذ جنگیالو ته به د نړۍ پام هغه وخت راګرځي کله چې دوی د خپلو مټو په زور طالبانو نه یو ولسوالي یا کم از کم د یو ولایت سر خار ونیسي، نو بیا به اقتدار ته د خلکو د رسول قوتونه طالبانو نه جدا کېدل شروع شي او د مزاحمت د قامی محاذ قیادت سره به ملګری شي. اروین راهي دی نیشنل انټرست میگزین کې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی. بشکه چې طالبانو ځان له پاکستان کې محفوظی جال جوړی کړی وي، خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې افغان طالبان افغانستان کې د امریکې او د نیټو فوجونو سره جنگیدل چا سره چې د دنیا د ټولو نه زیاته جدیده وسله وه. په دې سبب طالبانو له به پاکستان کې خپل محفوظی جال لازمن جوړولو. هر کله چې د مزاحمت د قامی محاذ د مشرانو او د جنگیالو هم په تاجکستان کې محفوظ جال شته دی. دین علاوه د مزاحمت د قامی محاذ مشران د امداد د پاره د خارجي دارالخلافو دوشنبه، انقره او تهران دورې کوي، خو تر اوسه پورې ورسره دغو ملکونو د امداد کولو زړه پورې لوزونه نه دي کړي.
دیوه سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه واقعیا. اوس یو بل مهم رپورت ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وفاقي حکومت په یو څو ورځو کې قومي بجټ یا بودیجه اعلانوي. خدا بجټ یا بودیجه په داسې وخت کې اعلانېږي چې یو خوا پاکستان کې یو غیر یقیني سیاسي صورتحال دی، او ورسره بیا د پاکستان اقتصاد هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی. دا وخت د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دی. د دوی سره د بجټ او بیا د دغه صورتحال باندې خبرې اترې کوو. پیر صاحب، په خیر راغله. پیر صاحب، تاسو ویل شي د بجټ په حق لچ اوس رسته سهل ځل روان دي، بیا راغې نه پس راځم نورې پښتنې هم تاسو نه کول غواړم.
بالکل ارباب صاحب، بجټ په لسم جون باندې بڑوان کیږي، او نن په دې اکله اسلام آباد کې د سرمایه کارانو یو غونډه مشکول وروز د غونډه جاری و. د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل هم وینا کړې ده. د بجټ اولنی سره مفتاح اسماعیل ویلي دي چې د شپږنیم زره ارب روپو د پنځم زره ارب روپو د خسارې بجټ بیدا، او هغه دا ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به صرف د بهر ملکی قرضو لپاره 3900 ارب روپے به موږ دو دغه شانتي چې دا وخت کم لوی چیلنجونه یا ګواښونه دي په معاشي میدان کې. دغه پاک لاغه ویل دي چې د انرژي سکتور چې دی یاره توانه چې دا وخت پاکستان کې کم د لوډ شیډنګ مالات دي، د 2500 ارب روپے چې کم دن هغه قرضه دغه سکتور کې چې کم دره کمپنیانو د پاکستان په حکومت ورپورې ده. نو چې کوم خبرې مفتی اسماعیل کړی دي، هغه دا ویل دي چې پراتونکو یو کال کې به بهر ملکی قرضو لپاره 20 ارب ډالر قرض ورکول وي، او هغه دا غوسی خورت کړی دي چې د حکومت د پټرول په قیمتونو کې نور زیاتوالی کوي. البته دا ویل دي چې په دې بجټ کې به هغه تنخوادار طبقه باندې به حکومت سنوي ټیکس نه لګي. ارباب صاحب، دغه کانفرنس ته اوس لګی شي بیروان دی، وزیر اعظم شهباز شریف هم وینا وکړه، او وزیر اعظم شهباز شریف خو خبره ده لومبه وکړه چې پاکستان کې ترغی معاشي استحکام نشي راتلی تر څو چې دلته سیاسي استحکام نه راغلی، او هغه ویل چې دا یو وخت راغلی دی د پاکستان چې هغه شي ډیر زیات د بد عادتو سره مخ دی. مثال هغه ورکو چې دیرش لک ټنه غنم به پاکستان ته پکاوي چې به بهر ملکونه راغواړي، خو شهباز شریف ویل چې موږ به د دې لپاره یو ارب ډالر پکار یو، هغه یو ارب ډالر هم زموږ لپاره دا وخت دی ډېر لوی وخت چې به موږ کم ځای نه را پیدا کړو. یعنی دا حالت دی د پاکستان د معیشت. دا هغه ویل چې پکار ده چې په پاکستان کې یو بیستا کې معیشت وشي، په معیشت باندې ټول ادارې ټول سیاست مداران ټول سیاسي ګوندونه کینی، او دا فیصلو کې او دا لیکلو کې چې کله هر چا حکومت راځي هغه به چې کوم د تیر حکومت او اقتصادي پالیسۍ هغه به جاری ساتي. هر سبقي خو اقتصادي پالیسۍ باندې چړي، او ویل کو په پاکستان کې سیاسي استحکام ني، بیا معاشي استحکام دلته کې چې کوم نه نو بیا امکانات چي دي هغه نشته، حالات به هم دغه شانت خراب وي. جی
پیر صاحب، تاسو خبره وکړه، او دا غوښتنه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وړاندې هم کړې وه چې ټول ادارې د خپلو کې کینی، او دغه سی یو بحث یا یو پریکړه ته ورورسی چې اقتصادي یو تګلارې به وي چې هغه به دوام لري، سیاست نظر بن کیږي. خودلته کې د دوی سړون کې سوای د دوی اشاره کم طرف ته، ځکه چې دا وخت کوالیشن یو حکومت جوړ شوی دی په مرکز کې، او ټول زیات کم چې غټ سیاسي ګوندونه دي هغه په ائتلاف کې راغلي دي. نو د دوی بار بار دغه وینا کول سمانه لري.
ارباب صاحب، دلته کې د شهباز شریف حکومت تاسو ذکر کو، تقریبا د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه دي چې شامل دي. یو سیاسي جماعت ته د عمران خان تحریک انصاف ګوند چې هغه په دې کې شامل هم نه دي، او هغه د حکومت بنین نه، هغه د امپورټډ حکومت وي، او هغه وایي چې دا د سازش په ذریعه جوړ شوی دی، او د عمران خان د پارټي او د هغه په طالبان د په ملک کې د زر تر زره انتخابات وشي او نوی حکومت جوړ شي. او دا چې کوم معاشي استحکام طرف ته ځای خبر د سیاسي بے باوري طرف ته شهباز شریف کوم خبره کول، نو دا عمران خان هم دغه غوښونو ته اشاره و چې عمران خان او دا اعلان کړی دی چې ډیر زر به هغه اسلام آباد ته بل یو احتجاجي لاریون اوباسي. خو نن ارباب صاحب چې کله شهباز شریف و دا خبرې کولې او د تحریک انصاف او د هغې پلویان یا ډېر څېړونکي دا نظر لري چې کېدی شي انتخابات زر وشي په دې کال کې وشي یا یو څو میاشتې پس وشي. خو نن چې شهباز شریف خپلې ویناګانې کولې نو هغه وویل چې دا مونږ راغلي یو نو مونږ به خپل میاد پوره کوو. اکتوبر کال 2023 کې به انتخابات کېږي، د یو نیم کال لپاره به مونږ دا پالیسۍ جوړو. یعنی فی الحال حکومت چې کوم دی هغه د زر انتخاباتو له عمران خان غوښتنه چې دا
تیار او جی. کول غواړم هغه دا چې پاکستان دا وخت پیسې نه لري که هغه فورن ریزرو وکتل شي، ذخیره زر مبادله ذخیره وکتل شي نو هغه هم کمه ده. بیا د آی ایم ایف سره خبرې چې دي هغه هم یو نتیجې ته نه دي رسیدلې، او دغسې بیا پاکستان د نورو ملکونو سره میډیا کې راځي چې پیسې چې نه اخیستل غواړي ریزرو کې کیږدي یا نور مرستې چې نه غواړي. دوی تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې دغه کمی چې پاکستان حکومت سره دی یا ډیفیسټ چې کوم تاسو ذکر وکړو نو هغه به څنګه پوره کوي او دغه د مرستې به د نړۍ نه اخلي؟
ارمان صاحب دا یو خبر خو مخې ته راغلی وه چې د آی ایم ایف د بهانې سره ډېر ملکونه تیار دي که د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ پروګرام بحال شو نو بیا ډېر ملکونه پاکستان سره ژمنې کړې دي، سعودي عرب ژمنه کړې ده، چین کړې ده، ایشین ډیولپمنټ بینک کړې دي او یو ای کړې دي. خو داسې اطلاعات دي چې هغې ټول دغه ټول ملکونه غواړي دا چې لومړی پاکستان د آی ایم ایف سره لوزدامه په ځای کې نو بیا تقریبا دا ویل کېږي چې سوګواتا رب ډالرو قرضې پاکستان ته ملاوي دي شي د سلام نه چې پاکستان معیشت ښه کېدی شي. خو د دې په نتیجه کې چې کوم د پاکستان حکومت دی او آی ایم ایف کوم شرطونه پوره کوي ظاهره خبر ده د هغې د وجې په پاکستان کې حکومت پټرول هم ډېر زیات ګران کړل، د بجلی نرخونه هم ډېر زیات شوي دي. حکومت وایي چې دا د دوی مجبوري ده. نو څېړونکي دلته دا وایي چې راتلونکي یو کال پورې پاکستان کې بګرانی هم زیاتېږي، د پاکستان لپاره ډېر لوی معاشي چیلنجز دي. خو که د آی ایم ایف دا پروګرام بحالېږي نو بیا دا موجوده حکومت دعوه ده دا چې موږ به د ولس ته څه نه څه ریلیف یا څه نه څه دوی ته به دغه ورکړو، دوی ته به ګټې ورکړو. او د شهباز شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی دوی دا دعوه هم کوي چې د دې د معاشي پالیسو به راتلونکي دسمبر جنوري پورې اثرات مخې ته راتلل شروع شي.
ډېر مننه پیرول احساس صاحب تاسو د اسلام آباد نه د سکایپ تلارې موږ سره ملګري شوي او موږ سره مو د بجټ او بیا د اقتصادي ستونزو په حق لا چې پاکستان حکومت ورسره مخامخ دی په هغه مو خبرې وکړي. مننه کوم
تاسو مننه ارباب صاحب.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د پیر ولایت شاس چبنا ټول تفصیل ورده چې مرکز کې د بجټ لپاره څه خبرې اترې روانې دي. اوس تاسو یو بل ریپورت ته پام راګرځو. د ډیوه خبریال ارشد بومن دا ریپورت را لګل دي او هغه وایي چې د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزارت تر مخه روان مالی کال کې تر دیرشمې مې پورې د بجټ برخه چې دا خرج کړل شوی دا او معاشي په هان وای چې حکومت په خپل بجټ مصرف کولو کې پاتې راغلی دی. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د جون میاشت لا پاتې ده او امکان دی چې باقی پاتې پیسې به په ترقیاتي کارونو مصرف کړل شي یا ولګول شي. تفصیل درشد مومن پر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دی د مالی کال 2021 او 22 کې د بندوبستي ضلعو لپاره کلیس طریقتي پروګرام د لپاره 1,015 روپۍ مختص کړې شوې وي. په دې کې 1,015 روپۍ جاری شوی او 1,040 روپۍ خرچ شوی دی. په خبر پانه کې ویل شوی د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 1,080 کروڑ روپۍ مختص شوې وي چې پکې 1,590 کروڑ روپۍ خرچ شوی کوم چې یو کم 15% جوړیږي. دغه سې د صحت 14,280 کروڑ روپو کې 12,000 روپۍ خرچ شوی. د لوکل ګورنمنت 24,410 کروڑ روپو کې 43,250 کروڑ روپۍ خرچ شوی دی. په خبر پختونخوا کې د 10 می پورې د بجټ 80% برخه خرچ شوې ده. د صوبې په بجټ نظر لرونکي خبريال ارپان خان دی وته ویل د صوبې ډیرو محکمو کې ټاکل شوی بجټ په وخت نه دی مصرف شوی کوم چې د حکومت په پیسو مصرف کولو کې ناکامي څرګندوي او د ترقیاتي کارونو د ځنډ سبب ګرځي.
چې هغه تکم پیسې جاری شوې دي هغه فند نه پورا خرج نه کړی شو نو دا د حکومت یو قسم له ناکامي هم ده د ادارو یا د انتظامی سکتورونو ناکامي هم ظاهري.
د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د کال 2021 د جولای میاشتې په اولنۍ نیټه ویلیو د مالی کال 2021 او 22 د روانو او نوې ترقیاتي کارونو لپاره د ټول کال پیسې جاری کړې دي. تیمور سلیم جګړه ویلیو 1,000 بلین روپۍ د روانو پروژو 14 بلین روپۍ د قبایلي ضلعو د کلیس ترقیاتي پروګرام او 28 بلین روپۍ د قبایلي ضلعو تیز عملي کولو پروګرام په مد کې جاری کړې وي. سیونکو ارپان خان وای د قبایلي ضلعو دغه پیسې هم پوره نه دي خرج شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر ضیا الله بنگش دی وته ویل د مالی کال به تر جون د اخیره پورې رواني چې کومې پیسې پاتې دي د غیر ډیره برخه به هم د یو میاشت کې په طریقاتي کارونو خرج شي او کومه برخه به داسي چې د مصرف کې دونه به پاتې شي.
دا زين ته د 3 جون پورې به کم څه بقایا هم نه ځکه چې زين څه هاف اف اماونت سره به عام یوټیلایز شي.
سیولونکو وای په صوبه کې د صحت تعلیم او نورو محکمو ته د ورکل کېدونکو پیسو نه د سوچ اندازیاتو پندونو ضرورت ته خود حکومت بے پامۍ او انتظامی کمزوروي لامل دوی ته ورکل کېدونکو بجټ هم پوره او په وخت نه خرج کیږي چې ورسره د پرمختیا په عمل باندې بد اغیزی پریوزی. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو د ارشد مومن تفصیلي رپورت وره د چې خیبر پختونخوا کې ترقیاتي بجټ چې کم یا بجټ چې وو 80% په خیبر پختونخوا کې استعمال شوه دي نور نه دي استعمال شوه. اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو او هغه د دیوا خبريال ریاض حسین را لګل دي او هغه اقتصاد په هانو سره په دې باندې خبري اترې کړې دي چې د امریکني ډالر په مقابله کې د پاکستان روپے قدر چې کم د بانکونو ترمنځ د غیر ریټ وی انټر بانک ریټ دی هغه نور هم د روپے قدر راغورځېدل دي او داسې رپورټونه وو چې 2.3 تا یو ډالر نرخ رسیدلی دی. د ډالر بای سیوا کیږي یا روپۍ راغورځېږي قدر راغورځېږي نو دا څه مشکلات اقتصادي ستونزې رامخې ته کولی شي د ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
پاکستانی روپے د امریکایي ډالر په مقابله کې نور به قدر شوي او پر ریکارډ کې راغورځېدل دي. نن د نهي پورز د روپے په مقابله کې د یو ډالر بیا 203 روپے نه سیوا شوي. اقتصادي پوهان وايي په ملک کې د ډالر د کموالي د ډالر د طلب او درآمداتو د زیاتوالي سره په راتلونکي بجټ کې د IMF لخوا په سختو شرطونو د عمل د وجې روپے د فشار سره مخ ده. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادي مشر ملک بوستان وايي د پاکستان سره د ډالر کمی دي چې له عمله یې د روپے قدر راکم شوي دي. دیوایی په ملکی کچا د زر مبادله ذخیره پر ریکارډ کچرا کم شوی او د تیلو نړیوالی کمپنی د پاکستان څخه د نړیوالو بانکونو د ضمانت غوښتنه هم کوي او د پاکستانی بانکونو ضمانتونو منلو ته تیار نه دي. د پاکستان حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې نه علاوه د نورو هیوادونو څخه د پور اخستو خبرې هم روانې دي او هیله څرګندېږي چې دغه پور به ترلاسه شي او د روپۍ قدر به خشي. د پیسو د اتحادیې تر مخه مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره دا وخت 14 ارب ډالر ده او د مرکزی بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.4 ډالر ته راټیټ شوه. اقتصادي پوهان وایي د سیاسي غیر یقیني صورتحال او اقتصادي چیلنجونو له امله پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې پزې نه ودرېږي. په دې حق لا د اقتصادي چارو کارپوخ او خبريال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي تر څو چې د پاکستان د ایم ایف سره پروګرام نوی بحال شوه د ډالر ګرانې ده او بیا رقم یې د بروان وی
تیل او چې کم قیمتونه سیوا کړی دي ځکه شانت نورم سرشدونه را روان ورځو کې بکیږي د ایم ایف پروګرام بحاله ده پر کېږي خو تر څو پورې چې دا پروګرام بحال شوی نی پاکستان ته چې دینو باقاعده د دې پیسې ملو شوی نی چې دینو د ډالر باندې بعد د ښه شانت دا قیمت بچ دینو کلک کمې دل او بیا سیوا کېدل دا سلسله به جاری
سیرون کې وایي په ملکی کچا داسې ګنګوسي هم فریدي چې حکومت اقتصادي ایمرجنسی لګول غواړي او په هغه کې به بهرني اکاونټونه روشن ډیجیټل اکاونټونه او سیفټی لاکرز اوتړي نو دغه ګنګوسول عمل هم د روپې په مقابله کې ډالر نور ګران شوی دی او د دې ترڅنګ د سیړونکو په وینا روانه میاش پاکستان ته قرضونه بیرته واپس کول دي او پاکستان د تیلو زیاته برخه درآمد کوي او د تیلو د ګرانو بیول عمل د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره فشار زیاتیږي. په ورستو کې د پاکستان حکومت د تیلو بی 20% او د ګیس بی 15% سیوا کړي او په ملک کې د یو لیټر پټرول بیان یې د 210 روپے تر رسیدلې او سیلن وایي د ایم ایف لخوا حکومت ته دا شرطونه ایښودي شوی چې د بجټ خساره راکم کړي او پراتون کې بجټ کې د مالیه یا ټیکسونو شر سیوا کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو کوم ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو کوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید په بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګران اوریدونکو تاسو د دغه رپورت تفصیلي رپورت ورېدل چې په هغه کې هم د پاکستان خبرې اترې کړي د اقتصاد اوس یو بل رپورت ته مهم رپورت تاسو پام راګرځو چې د سوات نظر دیوا خبريال فیاض ظفر را لیکل دي او هغه وایي چې په سوات کې یو کمی جرګه شوې ده او دغه جرګې غوښتنه کړې ده چې موټر وې دي د کرکیلې یا د زراعت په د مزکه په ځای د سوات سین سره جوړ کړل شي او دا به د اولس په ګټه هم وي. نو تفصیل یې د فیاض ظفر په دې ویډیو رپورت کې ګورو.
دا سوات قومي جرګې له جرګه د سوات سرخاخ سید شریف په ودود دی حال کې 13 ورځې وشو. دا جرګې د چارواکو د وینا تر مخه جرګې د سوات د بیرابلو کلو د اتلس سو نه زیات مشرانو او د سوات موټر وې متاسینو ګډون وکړو. د سوات قومي جرګې یو مشر احمد شاه د جرګې په حق نه دی وتاوی
مونږ د جرګې د ټولو ملګرو مشترکه دا موقف ته چیرې ک تاسو خامخه موټر وای جوړوي نو تاسو د سوات د سین په غاړه به دا موټر وای جوړوي او د خلکو زریز مکو ته د خلکو کورونو ته د خلکو باغونو ته هغه ته نقصان نه رسوي.
جرګې ته وای نه کوم کوې چې سوات کې زریز مکا ډیره کم ده او که سوات موټر وای په دې زریز مکا جوړ شو نو سوات کې به زریز مکا ډیره کم پاتې شي او ورسره د سبزیانو غلو او میوه پیداوار کم شي او خلک به بیروزګار شي. جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سوات موټر وای دي د سوات د سیند په غاړه جوړ کړي شي چې زریز مکی بچ پات شي. د جرګې تر غلې یو تن درون خان چې زمکه د موټر وای په لار کې راځي دیو تا وای
زماجی د خپل موجوده حکومت موجوده انتظامیا او د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه ده چې زما په خپل باندې 45000 فوټ زمکه او یو کور یو هجره دا پسوات ایکسپریس وے کی راضی نو منګر ترقی خلاف نه یو که دوی د اسوات ایکسپریس وے خامخا جوړول غواړي او دا د وخت ضرورت دی نو دا دی یو اتیا پټه کی او یو دی دا د سین غاړي تکي
د جرګي مشرانو جرګي ته په خپل وینا کې وې چې دا جرګه او د سوات خلک د ترقی خلاف نه او دوی غواړي چې د سوات موټر وے فیس 2M دی جوړ شي خو کدا د سین بغاړه جوړ شي نو زری زمکی با بچپات شي او د سین بغاړه وا د سیلانیانو سفر هم خوندور شي په دې حق له سوات ډیپټی کمشنر جنید خان دی وتا وای
دا یو مطلب یو های سپیډ روډ دی های وے دا د دې سپیډ 120 ډیزاین باندې د وجا د دې خپل لکه الائنمنت شفټ کېدل ډیر ګران وی منګ اباوت سره دا سپورټ وی اور گراؤنڈ لیول بانے وزٹس کی گی ایگزامینیشن میں کی گی سمرا فکرہ پلیشی میں پی کی ایسے والے تو ہوئے چھتا سو دیسرا کانسٹنٹ انگیجمنٹ ہو کئی ایسیز میں ٹاس پلس دوڑنا تک ہری ایسی قبل ایسی بری کورٹ چھے لکہ دی دے کنوینس شی کم کم دی کے دی شی ٹک سا کم دی کے تاسو ریور سائڈ تک لے شای یا تاسو 2010 فلٹ پلین پہ ہیچ کئی ہے نا
د سوات موټر بای اول نه فیس د کمر شرخان انټرچین نه د چکدرې پوری جوړ شوی دی او دویم فیس چې د چکدرې نه تر مدینه پوری دی د هغې سنگي بنیاد سورج مخکې د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان په بریکوټ کې خود او چې سو ورځو کې به پرې کار شروع شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
گرانور ان کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې هغه سعودي عربستان، اسرائیل او د منځنی ختیځ نورو هیوادونو ته د سفر پلان لري، خو سرچینو ویلي چې دا سفر به د راتلونکي میاشتې تر پیل پورې ترسره نشي. څېړونکي وایي چې دغه سفر ایجنډا کې به په یمن کې د جګړې ختمېدل او بیا د تیلو په د نړیوالو بیو راټیټېدل اصل موضوعات وی. لواشنگتن څخه د امریکا غږ خبريالې سندي سین رپورت تاسو ته منځه شهید وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سعودي عربستان، اسرائیل او د منځنۍ ختیځ نورو هیوادونو ته د سفر د پلان اعلان وکړ.
زه غواړم تاسو ته ووایم چې زه په دې کار بوخت یم چې څنګه موږ کولی شو په منځنۍ ختیځ کې نور ثبات او سوله راوړو، او احتمال شته چې زبا په دې وخت کې له اسرائیل او ځینی عربي هیوادونو سره وینم، او زه تمه لرم چې سعودي عربستان به هم پکې شامل وي، خو زه دا مهال دقیق پلان نه لرم.
څېړونکي امریکا غاک ته وایي چې ولسمشرانو د تیلو غنی هیوادونو لکه سعودي عرب سره د لسیزو راهیسې خپلې اړیکې ډېرې دوستانه ساتلې دي، خو ولسمشر بایدن په سعودي کې د بشري حقونو په سرغړونو کلکې نیوکې هم کوي، او په ځانګړي ډول د هغه سرغړونو چې د دې هیواد له ولیاحت لخوا تر سره شوې دي.
زه فکر کوم چې خلک حیران دي ځکه چې هغوی جو بایدن د نومان په توګه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خورا انتقاد کوونکی بللو. په ځانګړي ډول څو کاله وړاندې د ترکیې په استنبول ښار کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د هغه د رول لپاره چې په هغه وخت کې جو بایدن ویلي وو چې له سعودي سره بدیو بی لحاظہ او پرایا ہے بات پتو گا چلن اکو.
دا امریکا استخباراتی اداری دی نتیجی ترسیدلی و چی ولی احد دا خاشقجی پا وجن او توتا توتا کولو کی رول دا لودو سوک چی دا امریکا اسی دون که او دا واشنطن پوست کالم لیکن که و خو بن سلمان پا دی اره لحر دول مسئولیت سخا انکار کرده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د دغو دوو هیوادونو اړیکې څنګه دي، د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پرایس په یمن کې د بشري اوربند په اړه ویلي چې په تیرو 14 میاشتو کې د پام وړ پرمختګ شو.
دا یو ثابته اړیکه ده، دا هغه اړیکه ده چې موږ ته اجازه راکوي چې پرمختګ وکړو، خپلو ګټو ته وده ورکړو، لکه څنګه چې موږ د خپلو ارزښتونو ساتنې ته ادامه ورکوو، هغه ارزښتونه چې موږ یې د نړۍ له هیوادونو سره په ګډه مخ ته وړو او شریکوو.
ریډیل وایي چې په یمن کې د جګړې پای ته رسول، کړاوونه او لوږه ختمول د ولسمشر بایدن لپاره یو مهم لومړیتوب دی.
د سعودي سره په معاملو کې زموږ لپاره د سیاسي حل او جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې پروسې دوام پرته بل څه مهم نه دي. په حقیقت کې کچرته ولسمشر بایدن دی اوربند ته دوام ورکړی شي او د شخړې سیاسي حل ته نور حرکت هم ورکړي، نو کولی شي د لسکونو زرو کسانو ژوند وژغوري.
یو بل کارپوه وایي په امریکا کې د نن د تیلو د بیو د لوړوالي او ګرانۍ له کبله هم د بایدن لپاره د سعودي عربستان سره د اړیکو بیا سمولو اړتیا ده.
نو ولسمشر به خامخا د دغو نتیجو ترلاسه کولو دپاره او په دې اړه د خبرو دپاره هلته تلل غواړي. همداراز سعودي عربستان به د نړیوالو غوښتنو د پوره کولو دپاره خپل تولید هم زیات کړي.
کارپوهان وایي چې حتی سعودي عربستان هم نشي کولای چې په خپله د تیلو بیې راټیټې کړي، ځکه چې د روسیې د تیلو صادرات کم شوي او همداراز اروپایي هیوادونه له مسکو څخه خپل خرید کم کړی دی. منظر شهید، دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن ڈی سی.
ګران اردوونکو، تاسو د منظر شهید رپورٹ ورې ده. اوس یو بل رپورٹ تاسو پام را ګرځو، د دیوا زمو همکارې کلسوم کاکر دا رپورٹ تیار کړی دی. ویډیو رپورٹ دی چې په امریکا کې سرمشریزه غونډه رابلل شوې. دغه غونډې په هکله څه تفصیل دی د کلسوم کاکر په رپورٹ کې اورو او ګورو.
دغه سرمشریزه کې د امریکا په ګډون څلور دیرش نور لوی د هیوادونه ګډون کوي چې خپل ګډو مسایلو باندې بحث وکړي. امریکا کې صدرانو د دې غونډې د لارې لوی بدلونونه کړي. د بل کلینټن د کال 1994 د شمالي امریکا آزاد تجارت د تړون څخه تر باراک اوباما د 2015 کې د کیوبا سره تعلقات بیرته پر ځای کولو فیصله پکې ترسره شوې. د مکسیکو صدر د دوشنبه په ورځ د دې پخلی کړی چې د دې غونډه کې د امریکا د کیوبا، نیکاراګو او وینزویلا ته بلنه نه ورکولو فیصله په وجبه برخه وانخلي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري کرنجن وایي دې غونډه کې به د اقتصادي مسایلو، عام روغتیا، موسمي بدلون، د خوړو خوندیتوب، مهاجرت په مهمو خبرو کې پرمختګ وکړي.
د درې ورځو په دې سرمشریزه کې به صدر او د هغې د کابینه غړي په دې اړه بحث کوي.
کراین زیاته کړه انتظامیه د مکسیکو د صدر د هغه مخالفت په اړه خبرې کړې، خو سپینه ماڼۍ په خپله فیصله ولاړه ده.
د صدر اصولي دریځ دا دی چې موږ د ډیکټیټرو ته بلنه ورکولو باندې باور نه لرو.
سیډونکي وایي د برخې نه اخیستلو ډراما تر سیاست ډیره ده. وایي واضح ایجنډا د نشتوالي هم یوه مسله ده.
که د کانفرنس ایجنډا داسې زړه راښکونکې وای چې ولس مشرانو نشو کولای چې غیر موجود پاتې شوی وای، نو زما په نظر موږ به دا ډول سیاسي ډرامې نه وې لیدلې. مضبوط ایجنډا نشتوالي واقعا هغه څه دي چې دا ډول سیاسي ډراما د جوړېدو موقع ورکړې ده.
د سرمشریزې لپاره ځینې هیوادونو تیروني د کیوبا، نیکاراګو او وینزویلا سره لیدلې.
موږ د امریکا د نهمې سرمشریزې څخه د ورونو هیوادونو استل پر کله کړو. زه خپل پریکړه یو ځل بیا تکراروم، تر څو چې امریکا د ټولو هیوادونو حکومتونه نوی را بللي په دې غونډه کې ګډون نکوم.
نور وایي چې ممکنه د بایکاټ ډیر نوی، ځکه نور لوړ پوری استاذي بعد زینو غیر حاضر مشرانو استاذي توپ وکړي.
دوی کولای شي د دریو هیوادونو په غیر حاضرۍ کې ډیر څه تر سره کړي. دوی کولای شي د دې دریو هیوادونو شتون پرته ډیر څه تر سره کړي، او زه فکر کوم چې دا یو سرمشریزه ده چې په دې سیمه کې د ډیموکراسۍ اهمیت او د ډیموکراسۍ یا جمهوریت ارزښتونو د روښانه کولو هڅه کوي چې په تاریخي ډول یې په داسې وخت کې منلې ده چې سیمه د ډیموکراسۍ او مخ په ډیریدونکو استبداد په اړه د نه منلو وړ ننګونو سره مخ ده.
او سیډونکی راینبرګ وایي سرمشریزه اخري توري نه دی.
کچيري د دې سرمشریزه یو یا دوه لوی پریکړه لیکونه راشي دا بولویا بریاوي. بل شي چې زه فکر کوم موږ باید په هوښو چې د امریکایي هوادونو سرمشریزه په ځنګړی توګه په 13 کلونو کې نه دي توانې دلی چې د نیما کورا په وګدو کې لوی تړونونه رامنس تکړي. دا چې نیما کورا د دې ډول لوی جغرافیایي او سیاسي پریکړه لیکونو لپاره خورا ویشل شوې ده.
هر څه که پیشیږي، یو تن وایي چې پکې برخه واخلي. صدر بایدن به د چهارشنبه په ورځ د امریکا لاس انجلس ته رسیږي چې په رسمي ډول د کال 1994 راهیسې د امریکا د سرمشریزي غونډه ناسته پرانیزي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه خوږی د کراچي اوسیدونکو او د سارو د حقوقو فعال سید فیصل د 13 کالو راهسه د کراچي د سارو یا حیواناتو ته د لومبنه طبي امرستو سره سره د خوراک ورکول لپاره د یو سړي امبولانس په نامه پنوم کار کوي. سید فیصل وای په کراچي کې د کوسو سارو حال ډیر بد دی او که چرته کوم ټپي شوی وي نو خلک یې د علاج په ځای حلالوي. په دې حاله د کراچۍ کې د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ذوالفقار بیتنی یو تفصیلي رپورت را لېږلې دی اوریدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د کراچۍ اوسیدونکو سید فیصل د کراچۍ غلو کوسو کې زخمی حیواناتو ته د طبي امداد سره وګو سارو او مرغانو ته د خوراک ورکولو لپاره د یو سړي امبولانس په نوم خدمت چلوي. هغه وایي د تیرو 15 کالو خدمت کې ګڼ شمېر حیوانات د مرګ ژغورلي.
مې هنګري سټریټ انیملز کو فوډ سپلای کرتا تا
پړمبو روزو کې ما یوازې کوسو سارو ته خوراکي توګو ورکولو کار پیل کړی وو او هغه دوران ما ولیدل چې ډیر ساروی زخمی وو. ما بیا د سارو ابتدایي طبي امداد ورکولو سره د پناه کورونو ته د لیږلو کار هم پیل کړو. پناه کورونو کې د سارو نه یوازې درملنه او د خوراک ورکولو کار کیږي بلکې هلته د کوڅو ساروی د عامو خلکو په کاڼو د وشتلو نه هم بچوي.
سید فیصل وایي د حیواناتو خوراکي توکیو په یوې کمپنۍ کې وظیفه لري او چې ماسپخین د کار رخصت شي نو بیا د بیوزلو خلکو سیمو مخه کوي ځکه چې په داسې سیمو کې وږي او ټپي حیوانات ډیر موندوي.
دیکھیں یہ غریب علاقہ ہے، یہ پل کے نیچے بستی ہے.
دا یود بے وزل خلقو سمدا او دلت خلق خپل غریبان وی زانتا خوراک نشی پیدا کولے نو سارو تبا څور کړي زکه ز د داسې سیمو انتخاب کوم چې دلتا اکثر ساروی دلوګي خکار وی او هم داسې دلوګي لامل پنختو کې زخمی شوی وی. داسې سیمو ته راتلل زما خدمت لپاره ډیر ګټور وی.
سید فیصل وای دغه کار د خپل جیب خرڅ څخه چلوي. ډیر لک خلک دي چې ورسره په دغه خدمت کې مرسته کوي. هغه وای د حیواناتو خوراک ډیر قیمت نه لري خو عام خلک په دغه اړه بے احساس دي.
فوڈ تو لیفٹ اوور ہوتے ہیں، مجھے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں.
پاتشوی خوراکونا خوبی پیسو بھی او دا چرگانو قصاب خانو کے ہم دا غوخی نا استعمالی دن کی دیر سیزونا پا ارزان بیو پیدا کی گی. که خلق دا کسو دا سارو احساس ہکڑی نو دا غا خدمت پیسو خرس کولو بغیر کولی شی. بل پا کسو کی زخمی ساروی ہم بھی او چې په وخت درملنا ونشي بیا یې لکه زخم د وخت تیرې دو سره د مرګ سبب وګرځي. په کار دا خلک په دغه لور هم په مخړي.
فیصل زیاتوی په کراچۍ کې ورځ تر بلا په کوسو کې سپی په زیاتی دودی. حکومت ته په کار دا داسې سپو لپاره کبي ګامونه پورته کړي او د ژغورنې لپاره یو محکمه هم پرانستی نه چې د عامو خلکو د لاسه د سپو وزنې حل وګرځوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
رانیدونکو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د خیبر پختونخوا حکومت د للمس مکونه د کروندې په مت کې پیداوار ترلاسه کولو لپاره د نېشنل پروګرام فار انهانسینګ کماند ایریا په نوم یو پروژه پیل کړې چې په دغه پروجیکټ لاندې د زراعت محکمه د شاړې ځمکې په کار راوستلو لپاره کروندګرو ته د تیلدارو فصلونو تخمونه ورکوي. نور یې تفصیل یې د 400 نه د ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په کلیواله سیمه بارام ډیره کې د زراعت محکمې لخوا د کروندګرو یو غونډه را جوړه کړی شوې ده چې پکې د دغه ځای کروندګرو ته پوهاوی ورکړی کیږي چې د 15 جولای پورې دوی د انور پرس فصل کرلی شي. د 400 د زراعت او توسیع محکمې ډایرکټر ډاکټر علی خان ډیوا نیوز ته وویل دا مهال په ټول ملک کې 2% خوراکي تیل پیدا کیږي او 80% د بهر هیوادونو نه راغوښتل کیږي.
د دې نه ډېر زیات کم دی آمدن بر زمیندار خوش دغه غوړی چې کم دی ډېر زیات ګران دی. د غوړی چې کم دی د بازار هغه خو چې کم دی کیمیکل دی او ډېر نقصانات کوي. بیا د غوا د میخه په غوړو کې چې کم دی کولیسټرول دی. خو خالص تیل چې کم دی زمونږ خپل د نور پرس نه چې خپل پټی کې وکړو زنګ د مخي چیرې سپریم پې نه ده شوی او د دې پیداوار چې کم دی زنګ د مخي راشي کینول چې ځان لو کړو هغه تیل او یا د نور پرس تیل د کونزلو دا ډیر خالص تیل صحت لپاره ډیر یک نمبر دی.
د زراعت محکمې یو بل چارواکي رمیز بابر وای د دې غونډې مقصد دا دی چې کروندګر تیلدار فصلونه کرلو ته قانع کړي او د دې ګټې ورته په ګوته کړي.
چې کم پټی یا کم فیلډ چې دی هغه مونږ ته څه آؤٹ پټ نه ورکوي نو مونږ هلته داسې یو ګورنمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې مونږ هغه له فری امارات ورکو چې هغه دې نه مونږ څه آؤٹ پټ آلو. دې کې
ګرانو اردن کو همدې سره د ډیوا خبری خبرونه پاتریسی تاسو نه اجازه غواړو د خپل پمن.